Radio. Radio Azadi.
شنبه د سنبلې دوهمه د اگست 24مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوسه د خبرونه په منځنۍ څپه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خبريږي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد چیبری د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې موړاندې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې له پرمختګ خبرو چې یو شمېر سرچینې وای شایي روسي موافقې ته ډیر وخت پاتې نه وي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په بلخ کې امنیتي چارواکي د لسکونو طالبانو د وشلو ادعا کوي. ایران وی له فرانسې سره د خپل اټومي پروګرام د ژغورنې لپاره ګټوري خبرې کړې او واشنگتن او پیکینګ یو ځل بیا د یو بل پر صادراتو تعرفې زیات کړې. د خبرونو تفصیل. په شمال زون کې د 209 شاهین قلی اردو مسولینو ویلي چې شپږ پېته وسلوال طالبان په بلخ کې په روسیې هوایي حملو کې وشل شوي او شپږ تنه زخمیان شوي دي. د شاهین قلی اردو په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویل شوي چې د بلخ په زارې ولسوالۍ کې هوایي حملې شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې عملیات د افغانستان امنیتي قوا وکړي او د وسلوالو طالبانو پر اډو بمبارد هم د افغانستان خپلو جنگي جټ الوتکو کړي دي. د 209 شاهین قلی اردو په بیان کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو زیات قمندانان وشل شوي دي. په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د وسلو یو ډیپو او 15 موټر سایکل هم تخریب شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وای دوی ته تر اوسه په دې اړه چې د یو شمېر دولتي مامورینو معاشونه په وخت نه ورکول کېږي چا شکایت نه دی کړی. محمد صادق قادری ازادي راډیو ته وویل چې دوی کولی شي چې د ملي شورا د دوبنۍ رخصتۍ تر پای وروسته د هغو وزارتونو چارواکي وروغواړي چې خپلو مامورینو ته په وخت تنخواه نه ده ورکړې. محمد صادق قادری وایي
د وای موږ کولی شو چې د کورنیو چارو دفاع وزارت ملي امنیت او د معلولینو د چارو وزارت چارواکي راوغواړو چې مامورینو ته معاشونه په وخت نه رسیږي. دوی باید زموږ پوځیانو ته چې د جګړې په سره اور کې وخت تیروي ځواب ورکړي. د افغانستان د ملي دفاع ځواکونو جنو غړیو ازادي راډیو ته له مختلفو ولایتونو په تیرو وختونو کې شکایت کړي چې پر وخت معاش نه ورسیږي. د افغانستان حکومتي ادارې وایي چې تنخواه مامورینو ته ورکول کیږي خو په ځینې لری پرتو سیمو کې د تخنیکي ستونزو له کبله په دې پروسه کې ځنډ پېښیږي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وویل چې تر یوې بلې اونۍ پورې د دوبنۍ رخصتۍ پای ته رسیږي او کله چې ولسی جرګې بیا کار پیل کړ دا مسله به بحث ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره اغیزمنې خبرې کړې دي. جواد ظریف او مکرون پرون په پاریس کې وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبری اژانس ته وویل
President Macron and President Rouhani have been speaking to each other over the phone.
دوی د فرانسې ولسمشر ماکرون او د ایران ولسمشر روحانی لتی روتونه یو رئیسي خبري سره کوي. د دې خبرو هدف دا دی چې څنګه مشکوله شو چې دا تړون خوندې کړو ځکه چې اروپایي لوري له تړون سره سم د هغه پلي کېدو ته ژمن دی. د ایران یو شمېر رسنیو د ظریف په حواله ویلي چې له ماکرون سره تر کتنې وروسته فرانسې او ایران د موافقه د عملی کولو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال له ایران سره له اټومي موافقې د وټلو اعلان وکړ. د امریکا دې کار د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د لغوه کېدو خطر رامنځته کړ خو د موافقې اروپایي اړخونه هڅه کوي چې وې شخوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له چین سره د روان تجارتي کړکیچ په جواب کې امریکایي کمپنیو ته امر کړی چې له چین ووځي. په روسي وکال کې د چین او امریکا ترمنځ تجارتي ناندریو نړیوال مالی مارکیټ ته ټکان ورکړی دی. ډانلډ ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل زموږ د ستري امریکا شرکتونو ته لدی شوی امر کیږي چې ژر تر ژره د چین بدیل پیدا کړي د دې په ګډون چې خپل شرکتونه کور ته راوړي او خپل مالونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تولید کړي. له حقوقي او قانوني اړخه جمهور رئیس ترامپ نشوي کولای چې امریکایي شرکتونه په بیړني ډول د چین تحریم تړ کړی. وروسته ولسمشر ترامپ وویل چې دای به د نږدې 550 میلیارد ډالر په ارزښت پر چینایي مالونو تعرفه 15% لوړ کړی. تر دې مخکې چین د امریکا د 15 میلیارد ډالر په ارزښت مالونو باندې تعرفه زیاتې کړې وي. شمالي کوریا نن خپل ختی ساحل ته دوه توغندي چې د لند واټن بالستیک شکاري وشتلې دي. دا پیونګیانګ د لوري د توغندیو نوی دا وبخشي د پیونګیانګ د لوري د توغندیو نوی آزموینه ده چې د جنوبی کوریا او جاپان د اندېښنې سبب شوې ده. د جاپان سمندرغاړي ځواکونو نن وویل د شمالي کوریا له لوري د یو مشکوک بالستیک توغندي آزموینه تشخیص کړې ده. د جنوبی کوریا پوځ هم ویلی دی چې پیونګیانګ د خپل شرقي ساحل په لوري دوه توغندي توغولې دي. که چیرته د شمالي کوریا د نننیو آزموینو خبرونه تایید شي، دا به په نږدې وی میاشت کې ووم ځلوي چې شمالي کوریا د توغندیو ورته آزموینه کوي. دا سړي رډو سهارنۍ خبری مجله اوري. په دوحې کې د امریکایي پلاوی او طالبانو په خبرو کې د پرمختګونو خبرونه را رسیدلې.
ما د دواړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده.
وړاندې به په خبرونه کې د دې تفصیل درکړو. د حقوقي چارو د کارپو کبیر رنجبر نظر مو اخیسته چې د سولې او انتخاباتو په اړه وایي.
دا موضوع چې مطرح ده چې سوله باید وشي او وروسته انتخابات یا انتخابات وشي وروسته سوله، دا هیڅ منطق نه لري. د دې لپاره چې هیڅ وخت کې انتخابات منتفي کوي نه سوله.
نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې د طالبانو په اړه یو مطلب خپور شوی چې له ډله ییزو رسنیو چې له ټولنیزو رسنیو څرنګه استفاده کوي، او د خبرونې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا نقشه دی لرګی ده او تارونه د مختلف رنگونو د تارونه دي، دا اوس پنه میخونه دي.
په قطر کې د سهار 5:00 او نږدې 40 دقیقې دي. پلازمینه دوحه تیر شپه نا وختم د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو د نهم پړاو قربانه و. دا پلا خبری د پنځشنبې پر سپیل شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي د فرانسې اژانس ته ویلي دي چې د زلمی خلیل زاد په مشي امریکایي پلاوی د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خود دې چارواکي په وینا چونو مینه د اخیستل شوی راغلی دي چې د دانش ویلې چې په پاتې مسایلو به موافقه څومره وختونی سي. شغله خلیل زاد هڅه کوي چې د افغانستان د شاوخوا تلسکلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره معامله وکړي. فرشته جلالزی راپور لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکي په اکثر موارد موافقه ته رسیدلي او په جزئیاتو خبرې کوي. د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استاذ ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پایل شو. په دوحه کې د امریکا ژغ رادیو خبريال ایوب خاورین ازادي رادیو ته وویل چې بیګنۍ مذاکره په ګروپی ډول وي. ایوب خاورین په دوحه کې د خبرو دواړو خواو ته د سرچینو په حواله وویل چې د سولې د موافقه تر لاسلیک شای ډیر کم وخت پاتې وي.
ما د دواړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده، او دا کېدای شي په راتلونکو دوه درې غونډو کې. دا دوه درې غونډې کېدای شي په یوه ورځ کې وشي، کېدای شي په دوه ورځو کې وشي. دغه پاته مسایل به حل شي. دا ما د دواړو خواو نه په همدغو ټکیو باندې واورېدل تاسو چې وایم. نو دا د راتلونکو یو دوه ورځو خبره ده. خو دا هم ویل چې حتمي نه ده چې دغه موافقه دلته اعلان شي. موافقه به وشي، اما اعلان کېدای شي په کابل کې وشي، کېدای شي واشنګټن کې وشي، کېدای شي په اوسلو کې وشي، چېرته ټاکل شوي ده یا دا کوشش کېږي چې هلته به د افغاني غونډه وشي. نو په هغه ځای کېدای شي اعلان شي.
ایوب خاورین ته په دوحه کې د امریکایي لوري سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد بل دوحه کابل ته ولاړ سي. مذاکرې پرون د ماښام تر لمانځه وروسته پیل سوې او تر نیمې شپې غونډې کېدې. زلمی خلیلزاد د خبرو په دې دور کې له مولا عبدالغنی برادر سره مخامخ دی. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې و موافقه لاسلیک شي. کدا سی وشي دا به د افغانستان د جمهور ریاست تر ټاکنو چې د سپتمبر د 28 مینه ټیل لپاره پلان شوی دی مخکوي.
د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو ته په ورنشتې کېدو او په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو له ګړنې کېدو سره د افغان ولسمشر په ګډون ډیرو سیاسي څیرو او نورو لوریو په دې وروستیو کې د انتخاباتو او سولې په اړه مختلف نظرونه څرګند کړي دي. د افغانستان ولسمشۍ انتخاباتو ته نږدې 15 اونۍ پاتې دي. نوریاس نوري په دې ارتباط د حقوقي چارو له کارپوه او د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې او نومړې په دې اړه چې انتخابات نومړې توب لري که سوله د هغه نظر اخیسته.
اصلا مګر ټول مسایل ټول موضوعات باید د قانون په چوکاټ کې وڅېړو. یګو وخت موږ ته یو پایلې تر رسیدو کې چې په دې کې څوک نشي ویلای چې ولې دا رقم یو عمل موږ اجرا کوو. که انتخابات یو عمل پر بنا چې هغه یو ستونزه مې سترازي چې هغه په واک کې چا کې نه ده زندګي نو د ولسي جرګې کار موده هم د قانون دی روی پر بنا باید تمدید شي غیر له خلامې سترازي مقرنه کوي. همدغه چې دی ولسمشر ټاکنه هم که په یو الک باندې نه دایریږي او زندګي نو ولسمشر خپل کار ته ادامه ورکوي. غیر له هغه امغه موضوع چې اجرایی قوه د ټول مشرۍ پاتې کیږي او یو قوه د درې ګونی قواو فلجيږي.
خو رنجبر صاحب موضوع د انتخاباتو دلته د طالبانو سره د سولې په خبرو کې دغه مطرح کیږي. داسې هم ویل کیږي چې طالبانو یو وختونه ممکن دا وي چې دغه انتخابات باید ونشي یا موقته اداره باید رامنځته شي. دلته موضوع د انتخاباتو مطرح ده وشي که ونشي.
زه پوه شولم اوس په دغه موږ د نظام او دولت په چوکاټ کې موږ له مختلفو هغه مخالفو قوتونو سره مخالفینو سره د سولې مذاکرات باید مخکې بوځو. لکه چې ښاغلي حکمتیار سره موږ دغه مذاکرات مخکې بوتلل او یو مثبته پایله یې درلودله. همداسې نور قوتونه که دا طالبان دي یا نور مخالفین دي هغوی غواړي چې سوله وکړي، غواړي چې د وینتوی نه خاتمه پیدا کړي، نو دوی غالي دي چې له دولت سره مذاکره وکړي او یو پایلې ته ورسیږي. بله لار نه لري. دغه دولت باندې خو انتقادات دي. ټول وایي چې دا یو غیر مشروع دولت دی. سره لږه چې زه له ده سره موافق نه یم، ولې دغه ځوانو لیډرانو رهبرانو چې دا حکومت یې جوړ کړي، که ښاغلی غني و که ښاغلی عبدالله، دوی میلیونونه رایې واخیستلې د خلکو او دوی ګډ یو حکومت جوړ کړ. نو دغه حکومت موده معینه ده، مشخصه ده په اساسي قانون کې. د همدغه اساسي قانون پر بنا باید ټولټاکنې له سره وشي تر هغه مشرتابه بیا مشروعیت پیدا شي د خلکو د واک د انتقال په پایله کې. اوس دغه موضوع چې مطرح ده چې سوله باید وشي او وروسته انتخابات یا انتخابات وشي وروسته سوله، دا هېڅ منطق نه لري. دې لپاره چې هېڅ وخت کې انتخابات منتفي کوي نه سوله. سوله سره تضاد او مخالفت نه لري. یو دولت باید، یو حاکمیت باید مشروعیت پیدا کړي قوي.
بله، اشرف غنی هم په دې باندې ټینګار کړی چې راتلونکی ولسمشر باید یو قوي مشروعیت څخه برخمن وي او د انتخابات په نتیجه کې رامنځته کېدای شي. خو د افغانستان د تیرو انتخاباتو هغه د 2014 کال ته په پام سره چې لانجمن شول، ډیر وغځېدل خی له ډیرو سیاسینو سره دغه موضوع مطرح شوی وي چې ممکن دغه راتلونکي انتخابات هم ورته سرنوشت سره مخامخ شي. د سولې خبرې به هم داسې وګدي چې څوک به د خبرو کولو صلاحیت نه لري، د افغانستان له لورې، د حکومت له لورې، او نه به د پرېکړو صلاحیت ولري که انتخابات هم داسې لانجمن شول او میاشتو وخت ونیو.
دا خو هم هغه موضوع ده چې هغه وخت کې هم زه موافق نه وم د حقوقو د یو شاګرد په حیث چې هغه نه لانجه جوړه شي. که چا غوښتل چې موږ یې نه منو، هغه باید قانون پرې تطبیق شوی وو او هغه رقم دوه ګونی حکومت باید نه وم منځ ته راغلی.
همدغو انتخاباتو په پام سره خلک بې باوره دي په انتخاباتو باندې چې انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي او نتایج به هغه ښکې لوري ومني. دلته خبره ده اصلا
خو موږ خلک او یو تعداد سیاسیون سره خلطوو ګډوو. خلک هیڅ وخت بې باوره نه دي په انتخاباتو. دغه تطبیقات دي د یو تعداد سیاسیونو لخوا، هغه سیاسیون چې هغوی ډسکریډیټیوي دي، دا مخالفت کوي له انتخابات سره. دا افراد او اشخاص او ډلې ټپلې دي، د خلکو ملاتړ نه لري. دوه لارې دي، یا به موږ جمهوریت نه دفاع کوو، حمایت کوو، یعنی جمهوریت یعنې ټاکنې، یعنې د خلکو ارادې په پایله کې یو حاکمیت مې سره تک او موقته اداره یا سرپرست اداره، هر نوم چې بیږدي. دا دا مفهوم لري چې خلک بیا موږ حاشیې ته شړو، خلکو باندې بیا تحمیلوو یوه ډله تپنه چې هغه هېڅ یو مشروعیت له خلکو نه نه اخلي. یا به همدغه زورواکان وي، همدغه چې اوس معمولا دا خارجي زمون پارتنران هم له موږ سره جلسات کوي، د هغوی نظریات غواړي. همغه زورواکان دي چې هغه یقینا لویه ستونزه یې په همدغه 3 کالو کې مې سره وړي او هغوی بیا تحمیلیږي.
حقوق پو کبیر رنجبر.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو لټولنی زو رسنیو د طالبانو د استفادې او په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوب لپاره لیکنې خبرې کړې دي. د چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ لیکلی طالبانو تغییر کړی په امریکا کې خشوي. په دې مقاله کې راغلی طالبان د فیسبوک او ټویټر په څیر له ټولنیزو شبکو په استفادې په افغانستان کې دننه او بهر خلکو تخپلې نوي څیرې خي. په دوام کې لولو لویدیځ رسنۍ د ځوانو طالب جګړه مارو د کرکټ د لوبو قصې کوي او دا چې حکومتي سرتیرو ته د مذهبي مراسمو او جشنونو پر وخت په غاړه ورزي. خو د مقالې لیکوال په دې باور دی چې دا بدلون یوازې په عامه اړیکو کې ښکاره کیږي. په دوام کې راغلی متحده ایالاتونه د سولې داسې یوې هوکړې ته رسیدل غواړي چې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پرې پای ته ورسوي. واشنگتن پوسټ لیکلی د طالبانو د ظاهري بدلون منل ښایي د سولې او تړون ته پر رسیدو کې ګټور تمام شي. خو د لیکوال باور دا دی چې دومره هم باید په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو په فعالیتونو زړه ونه بایلو، ځکه نننی طالبان ښایي له مخکې ډېر ښه وپوهیږي چې څنګه ساده لوحه نړیوالو ته خپل پیغام ورسوي. لیکوال وایي طالبان هم هغه طالبان دي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره نهم دور خبري همدا اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي دي. هیله دا ښکاره کیږي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې له طالبانو سره یو هوکړه وشي. نیویارک ټایمز رسپانې په تیر یو اونۍ کې د افغان ملکانو او دولت پلوي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یو مقاله لیکلې. د رسپانې په لیکنه د اگست له 14 تر 22 لږ تر لږ 103 افغان ملکان او 25 دولت پلوي ځواکونه وژل شوي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبرې اعلانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د وراړولو ادعا وکړي. په دې موده کې د اگست 13 هغه نیټه یاده شوې چې پکې ملکانو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله اوښتې. د کابل د وادونو په یو تالار کې د ځانمرګې برید په نتیجه کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه، اتیا ملکان وژل شول او نږدې 200 نور ټپیان شول. د همدې لوی مرګ ژوبله په خاطر افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې رسمي جشن له دوشنبه نه چهارشنبه ته وځنډاوه. د نیویارک ټایمز د مقالې په یو برخه کې په فاریاب کې د اگست په 21 د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته هم اشاره شوې. د ورسپانې په لیکنه د امریکایي ځانګړي ځواکونه داسې وخت په فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وژل شول چې امریکایي مرکزی پلاوی له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړي.
نړیوال بانک د افغانستان د سولې تر احتمالي موافقه وروسته د اقتصادي پروګرامونو د پلانونو لپاره د نړیوالو او افغان همکارانو مشورې راټولوي. دا غوښتنه له نړیوال بانک څخه تیر کال د جنوا په غونډه کې شوې وه. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
نړیوال بانک پر داسې یو پلان کار کوي چې وکولای سي د افغانستان د سولې تر احتمالي توافق وروسته په دې هیواد کې اقتصادي پراختیا ډاډمنه او د هغو کسانو لپاره کاري زمینه برابره کړي چې د اقتصادي ستونزو له کبله له وسلوالو ډلو سره یو ځای کېدو ته اړ شوي دي. دغه اداره د یو اغیزمن پلان د جوړېدو په هدف د خپلو نړیوالو او افغان همکارانو سلام مشورې او نظریې راټولوي. که څه هم دغه ادارې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې تر اوسه د مشورو او نظریاتو لومړنۍ مسوده جوړه شوې ده، خو د دوی په خبره لا هم نورو پراخو سلام مشورو ته اړتیا ده. دا سلام مشورې د اگست له 22 پیل شوې دي. د دغه بانک چارواکي وایي د خپلو همکارانو د نظریو راټولولو او تنظیم لپاره یې څو سندونه پر خپله ویبپاڼه خپره کړي دي. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هنري کیرالی په یو خبره کړي ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې برخه کې هڅې پر څو برخو متمرکز دي. د وی په لومړي ګام کې غواړو وښیو چې د سولې تړون کولای سي د باثبات اقتصادي ودی او انکشاف لپاره فرصت رامنځته کړي او دا موضوع په جګړه کې د ټولو شکلو خواو په ګټه ده. دوهم، موږ غواړو یو لړ داسې اصول او لومړیتوبونه په نښه کړو چې له سیاسي هوکړې وروسته یې پر بنسټ د اقتصادي ودی پروګرام د پلانولو لپاره اړینې او ګټورې پریکړې وکړو. بلاخره موږ د محل د داسې اقتصادي طرحو پر راټولولو پسې یو چې په افغانستان کې د سولې ساتلو او سوکالۍ لپاره زمینه ساید کړی.
نیو اکونومیک اپورتونټیز ان افغانستان.
شغله کې رالیزیا تکړه چې په دې بهیر کې د نړیوال بانک دنده په تحلیل او تخنیکی سلام مشورو پورې محدود ده او په خبره یې دوی د شکیل وړخونو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې هیڅ رول نه لري. د دغه اداري چارواکي هغه اقتصادي پلان اغیزمن او بریالی بولی چې د افغانانو د اړتیاو پر بنسټ جوړ شوی وي. په پام کې د سلام مشورو او نظریو راټولولو بهیر تر هغه وخت دوام وکړي چې د سولې تر احتمالي توافق وروسته د اقتصادي پروګرامونو په اړه پریکړه کیږي. د دغه بانک پر راپور کې چې 13 میلادي میاشت افغانستان د اقتصادي پرمختګ په اړه خبر سور غلی چې اټکل کې په 2020 کال کې د دې هوا د اقتصادي ودې سطح 3.2% او په 2021 میلادي کال کې 3.5% لوړسي. خو په هغه راپور کې دا هم ویل شوی و چې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری سطحې د ټیټولو لپاره لا ډېرې اقتصادي ودې ته اړتیا ده. د دغې ادارې موندنې ښیي چې افغانستان د لا ډېرې اقتصادي ودې لپاره ظرفیت لري، خو لوړې ودې ته د رسېدو لپاره ځانګړي شرایط باید برابر سي. پر امنیتي او اقلیمي ستونزو سربیره فساد او د مالي سرچینو ناسم مدیریت د اقتصادي ودې د ډېروالي پر وړاندې له لویو خنډونو بلل شوي دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به 2000 د رای ورکولو مرکزونه د امنیتی دلایلو له امله تړلې وي. د افغانستان انتخاباتو ته نږدې 15 اونۍ وخت پاتې دی. خاطر پر دې سره کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې شاوخوا 40 ورځ د ولسمشۍ ټاکنو ته پاتې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په ورځ د 2000 د رای ورکونې د مرکزونو له تړل کېدو خبر ورکوي. عبدالعزیز ابراهیم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له وایندویانو څخه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې دغه مرکزونه په هغه سیمو کې دي چې د امنیتي ګواښونو ګراف پکې لوړ دی. د وی د ټاکنو خپلواک کمیسیون امنیتی ادارو ته د 2355 مرکزونو د امنیت د ټینګښت وړاندیز کړی. امنیتی ادارو د چړونو وروسته ویلي چې کولای شي د 5303 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د راپورونو په اساس دغه تړل شوو مرکزونو ډیری برخه په فراه، کندوز، غزنی، هلمند، جوزجان، زابل او سرپل ولایتونو کې دي. دا چې دې مرکزونو له تړل کېدو سره به څومره افغانان د ریورکون له نعمت څخه به برخې پاتې کیږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اړه څه نه وایي. د کمیسیون چارواکو په وینا تړل شوی مرکزونو د هغو مرکزونو له ډلې دي چې په خوا په کې دریا چونې نوم لیکنه شوې وه. په همدې حال کې د ټاکنو پر سر یو شمېر نظر بنسټونه وایي چې دې مرکزونو په تړل کېدو سره به د ټاکنو سرتاسریتوب او مشروعیت تر پوښتنې لاندې لاړ شي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
که دا چې په امنیتی دلایل عمل نه په انتخابات کې خلک محروم کیږي د نکنه ورده او د موږ غوښتن دا چې باید حکومت او د امنیتی سکتور خپل هڅې وکړي او کمیسیون کندانم په دې اړه باندې بحث وشو چې د امنیتی پوښښ هغه سيطره پراخ شي او خلکو ته د ټاکنو کې برخه اخیستنې فرصت مساعد شي که چېرته تکانات سره کیږي.
ټاکل شوی ولسمشۍ ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه تر سره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خبره دغه پروسې ته شاوخوا 9 میلیون افغانان نوملیکنه کړي او د دې نوملیکنې په اساس به د رای ورکونې صندوقونو ته د رای د استعمال لپاره ځي. همداشان ولس نوماندانو ولسمشۍ ټاکنو ته د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په شمول ځانونه نوماند کړي.
القاعده شبکې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو تور پوری کړی چې د دوی د مشر ایمن الزواهری شزاینې ولیده. جزئیات د فرشته جلال زوی پر راپور کې
د القاعده د افراطی ډلې رهبری پرون یو بیان خپور کړی او په دې بیان کې لیکلي چې د پاکستان خائنو امنیتی ځواکونو یو کال مخکې د ایمن الزواهری شزا او څو نور کسان چې له وزیرستان د سختو بمباریو له امله وتل نیولې دي. په بیان کې لیکل شوی موږ د پاکستان حکومت د هغوی خائن پوځ او د هغوی امریکایي لارښودونکو د هغوی د جنایتکارو فعالیتونو مسؤل ګڼو. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې مسله غبرګون نه دی څرګند کړی. ایمان الزواهری په خټه مصرای دی. کله چې د امریکا خاصو ځواکونو په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په بټاباد سیمه کې په پوځي عملیاتو کې اسامه بن لادن مړ کړ، ایمان الزواهری د القاعده مشر وټاکل سو. باور پر دې دی چې ایمان الزواهری هم په سیمه کې پټ دی. اسامه بن لادن چې په خټه د سعودي عربستان وو د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی وو. په امریکا کې د سپتمبر د 11 تر خونړیو حمله وروسته د القاعده شبکه مسؤوله وګڼل سو او کله چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل کړه، اسامه بن لادن به درک شو. سره د دې چې پاکستان د تروریزم پر ضد په دې جنگ کې د امریکا له اساسي متحدانو ګڼل کېدو، په 2018 میلادي کال کې د امریکا خاصو ځواکونو ته جوته سوچې اسامه بن لادن په بټاباد کې او د هغه د وژلو لپاره خاص عملیات وکړل. د القاعده شبکې د دوهم مشر ایمان الزواهری د موقعیت په اړه معلومات نه دي خبر شوی. د زواهری د شدید نیول کېدو په اړه د اسوسییټډ پرس خبري اژانس پر رپورت کې نور جزئیات نه دي ورکړ شوی. پر پورت کې دا هم نه دی ویل شوی چې د زواهری شدي او ورسره نورو کسانو په وزیرستان کې څه کول او څومره موده هلته وسیدل. په رپورت کې دا هم ندی ویل شوی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو هغوی چیرته یا په کومو شرایطو ساتلی دي.
په شمال زون کې د 250 هم شاهین قلی اردو مسؤلینو پرون وویل چې شپږ په توسوال طالبان په بلخ کې په وروستیو هوایي حملو کې وژل شوي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وایي چې تر یوې اونۍ پورې چې د دوی دوبنۍ رخصتۍ پای ته رسیږي شاید د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو استجواب وکړي چې ولې خلکو ته په وخت معاش نه رسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانسې له جمهور رئیس مکرون سره اغیزمنې خبرې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس له چین سره د روان تجارتي کړکیچ په ځواب کې امریکایي کمپنیو ته امر کړی چې له چین ووځي. د ژوند رنګونه پروګرام لرو او وړاندې ساجر راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ول.
د ژوند رنګونه
دوستانه منګه د البته په نمایشګاه کې یو دلته دلته په نمایشګاه کې ډېر تازه نشيان دي د کورنۍ د کور په خاطر باندې هم دارنګه پلاس جوړ شوی دی ډېر ارزانه او د تارونه ګټه پورته شوی هم دارنګه د کوکون او د تختینه
د مانوم شبیر احمد حمید د صنایع دستي او کارمندیم
ته من ګورو چې ډېر عادي شيان دي کنه اوس څنګه کوي چې د عادي شيانو نه خپل کور ته د تازین د پاره شان جوړ کو
دوی د کولې شي چې د راهنمایګان شتاوس په انټرنیټ کې دی په نورو ځایونو کې دی د وګوري او هغه تعقیب کی جوړ کی ساده
د دوست افغانستان نقشې خیره کنه دا نقشې چینه جوړه شوی ده
دا نقشې د لرګې ده او تارونه د مختلف رنگونو د تارونه دي دا اوسپنه میخونه دي
او دلته د افغانستان د لسمه کلیزه په ویاړ لوګو جوړه شوی ده نخانه جوړه شوی البته دا څنګه جوړه شوی ده
دا د مواد بالکل یو رقم ده لوازی د شی په تفاف